درنو عزت من اوریدن کو السلام علیکم په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وی دی ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شو نوري اس نوري مودا لومړنی نیم ساته خبری مجله خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم نن په پنځن به ورځ د 1395 یوم هجری المریز کال دی وری حمل نو لسمه ده چې د 2014 میلادي کال د اپریل 8 سره برابر ده په دې خبری مجله کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي د وسلوال طالبانو پر ضد د ولسونو د وسلوال مبارزې ملاتړ کوي خو په دې شرط چې ملکي وګړي د افغانستان د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې منسجم شي د افغانستان په اړه پر ضد نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو سر کې څو مهم خبرونه سره لیکونه تمه ده چې نن په کابل کې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب او د افغانستان د سولې د عالي شورا د غړو ترمنځ خبري وشي د ایران ولسمشر وړاندیز کړی دی چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ به د لانجې د حل لپاره منځګړیتوب وکړي د عراق پوځ د دې هېواد په شمال کې له داعش څخه د موصول ښار د نیولو لپاره عملیاتو ته چمتو شوي دي تمه ده چې نن به په کابل کې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب او د افغانستان د سولې د عالي شورا د غړو ترمنځ خبري وشي تر دې غونډې مخکې د اسلامي حزب د پلاوي غړي امین کریم رسنیو ته وویل چې د دوی د ګوند اوسنی دریځ دا دی چې له سیاسي لارو پاتې بهرني ځواکونه له افغانستانه وباسي امین کریم زیاته کړه چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نږدې 15% پاتې دي نو کیدای شي چې د افغانانو ترمنځ د تفاهم له لارې په یو غږ دا ځواکونه له افغانستانه بهر شي نه د جګړې له لارې د افغانستان د سولې عالي شورا مخکې ویلي وو چې ډېره هیله لري چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره به د سولې په برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي د روسیې چین او هند بهرنیو چارو وزیران به د اپریل په 13 د یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه خبرې وکړي د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د یوې ډیپلوماتې ماریا زخاروا په وینا انټرفاکس آژانس خبر ورکړ چې دا غونډه به په موسکو کې وشي او پکې به د افغانستان ترڅنګ د منځني ختیځ شمالي افریقا اوکراین او د نړیوال تروریزم د مخنیوي پر لارو چارو بحث وشي په کندهار کې 102 وسلې تیره ورځ د ډایک پروګرام ته وسپارل شوې په دې وسلو کې چې د کندهار زابل روزګان او هلمند په ولایتونو کې کوماندو ځواکونه نیولې دي پیکا کلاشنکوفونه دهشکي او یو شمېر نورې وسلې شاملې دي د وسلو د سپارلو لپاره په کندهار کې جوړې شوې غونډې ته د 215 اتل قلول اردو قومندان تورن جنرال داود شاه وفادار په خپل وینا کې د کوماندو ځواکونو ستاینه وکړه او ویل چې په ډیرو سختو شرایطو کې هم د ځواکونو دښمنان ځپلې دي ملګری ملتونه غواړي چې په ننګرهار کې یو شمېر زیانمن شوي روغتونونه او ښوونځي ورغوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال مارک بوډن تېره ورځ د ننګرهار له چارواکو سره د غونډې پر مهال ژمنه وکړه چې د دې ولایت په جګړه ځپلو سیمو کې به زیانمن شوي روغتونونه او ښوونځي له سره ورغوي د بامیان په زندان کې یو بندي ځان وژلی دی د بامیان د امنیت قومندانۍ د امنیت عامر محمد علي لکزي ازادي راډیو ته وویل د بامیان د محبس له لورې موږ ته خبر راورسېد چې دوی ورځې مخکې د خلقداد په نوم یو بندي چې 25 کلن و ځان را زوړن کړی او وژلی دی د بامیان د امنیت د امر په وینا دا زندانۍ تېر کال له یوې اته کسیزې ډلې سره په مرکز بامیان کې د قتل او د غلا او د څو پیښو په تور نیول شوی و محمد علي لکزي زیاته کړه چې د ځان وژنې د دې پیښې تحقیق روان دی ترڅو د پیښې علت معلوم شي د ایران ولسمشر وړاندیز کړی دی چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ به د لانجې د حل لپاره منځګړیتوب وکړي حسن روحانی پرون د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو ته ټلیفون وکړ او د ناګورنه قرباغ پر سر د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزې د هواري لپاره د منځګړیتوب ژمنه وکړه اسنا خبری آژانس له روحانی په وینا خبر ورکوي چې تهران دې ته چمتو دی چې خپل ټول امکاناتو استفاده وکړي ترڅو د دغو دوو ګاونډیو ترمنځ په سولیز ډول لانجه هوار شي د ایران ولسمشر خبرداري ورکړی دی چې ترستان په سیمه کې شخړو ګټه پورته کوي او هڅه کوي چې د لانجه پراخ کړي د عراق پوځ د دغه هیواد په شمال کې له داعش څخه د موصول ښار د نیولو لپاره عملیاتو ته چمتو شوی دی تورن جنرال نجم عبدالله جبوري پرون په یو بیان کې وویل عراقي ځواکونه دې ته انتظار دی چې د ښار تر نیولو وروسته پولیس او قبایلي وسلوال لاندې کړې سیمې څرنګه ساتلی شي الجبوري زیاته کړه چې دوی په دې عملیاتو کې له ټولو ځواکونو استفاده نه کوي ځکه چې له فتحې وروسته د امنیت د ټینګښت لپاره هم ځواکونو ته اړتیا لري د موصول د نیولو لپاره له نږدې 3 اونیو رئیس عملیات پیل شوي دي او عراقي ځواکونو تر اوسه 3 کلي تصفیه کړي دي چې په دغو کې د مخمور ستراتیژیکه سیمه هم شامله ده داعش دلیل 2014 میلادي کال رئیس موصل نیولای دی. د روسي دفاع وزارت وایي جنګي الوتکې د سوري حلب ښار ته څیرمه له القاعده سره تړلې ډله جبهة النصره په نښه کړې ده. د روسي د دفاع وزارت په وینا له دې سره د اسلامي سخت دریځو د یوه برید مخه نیول شوې ده. د روسي دفاع وزارت وایي پرون د جبهة النصره په سلګونو وسلوالو په حلب کې پر کوردي یاغیانو برید وکړ. د هغوی 11 تنه او 13 ملکیان یې ووژل. ترکمنستان یو قانون تصویب کړ چې له مخې باید هر هغه څوک چې واده کوي مخکې تر واده د ایچ آی وی معاینه وکړي. د دې قانون په اساس که چېرته څوک پر ایچ آی وی اخته وي هغه ته به د واده اجازه نه ورکول کیږي. ترکمنستان د هغو کسانو په اړه چې په دې هیواد کې په ایچ آی وی یا ایدز اخته دي لږ معلومات خپروي. او د بوسنیا د سربیانو پخوانی مشر رادوان کراجچ د پخوانی یوګوسلاویا د مجرمانو له نړیوالې محکمې غوښتي دي چې دای دې خوشی کړی. کراجچ تیره میاشت د 8000 مسلمانانو په ګډون د یو لړ جنګي جرمونو په جرم په 40 کاله باندې محکوم شو. د بیرون نړیوالې محکمې ته ولیکل چې زندان یې روغتیا ته ښه نه دی او په تیرو 8 کلونو کې چې بندي دی ورځ په ورځ صحت خراب شوی دی. اویا کلن کراجچ زیاته کړه په دې زندان کې داسې وضعیت دی لکه په 19مه پیړۍ کې چې د کمونستانو او ترکانو په زندانونو کې څه حال و. د پخوانی یوګوسلاویا د محکمې مشر د کراجچ وړاندیز رد کړی دی خو په ورته وخت کې په حالان کې د هغه زندان د څارنې امر کړی چې هلته کراجچ بندی دی.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې اسمان شین وي. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2 درجه، په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 9، په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 18، په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 12، په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 9 درجه، په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 12، او په هرات کې اسمان اوریاز دی د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 9 اټکل سره ده.
له نجیب زمانه هم مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل واورو. ولانې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان حکومت وایي د وسلوال طالبانو پر ضد ولسونو د وسلوال مبارزې ملاتړ کوي.
موږ ټول هغه کسان چې د افغانستان د نظام د دشمنانو پر خلاف باندې مقاومت کوي، جنګي دي او دري دي، هغه مو په خپلو صفوفو کې په خپل سیستم کې بسیج کړي.
د خوست چارواکي هم په سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې د دښمن د وسلو دي ولوی زیرمتون د نیولو خبر ورکوي.
څلور اویا میله پنچی دي سي امانن ستاسي په مخکي کې خوده لسيوي دي، درش میله کلاشينکوفونه دي سي، ګریسبان دي د کلاشينکوفو او د توپانچو 3000 پایره مرمۍ دي.
د پکتیا چارواکي بیا وایي چې د وسلو ګرځولو ټول هغه جوازونه لغوه کړي دي چې د سیمهیزو ادارو لخوا خلکو ته توزیع شوي دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د وروستیو سرحدي شخړو په باب د ایران له اندېښنو هم خبر شي. د ژوند رنگونو یو بل برخه هم در تخبرو. د افغانستان حکومت یو داسې پوځي پروګرام د پراختیا ملاتړ کوي چې له مخې په بیلابیلو سیمو کې ملکیان مسلح شي او د طالبانو پر ضد جګړه وکړي. خو ځینې څېړونکي په دې باور دي چې دا هڅې خطرناک دي ځکه چې بیا به له دې وسلوالو څرنګه وسله راټولېږي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې اوري.
د افغانستان حکومت وایي لکه څرنګه چې په ننګرهار کې د داعش د ځپلو لپاره له یو شمېر ولسي خلکو استفاده وکړه، د طالبانو پر ضد به هم ورته کار کوي، خو په دې شرط چې ملکیان د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې فعالیت وکړي. د ولسمشر غنی مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان جمهور رئیس هر ورځ پر ولس باندې غږ کوي چې د افغانستان د دشمنانو پر خلاف باندې، د افغانستان د خاورې د دشمنانو پر خلاف باندې، او د افغانستان د ولس د دشمنانو پر خلاف باندې راپورته شي. ولې هغه به اول ځل د امنیتي قواو په صفوفو کې بسیج کېږي، تنظیم کېږي، به او بیا به وروسته د هر بل قوه خطر په وړاندې باندې مقابله کوي او د هر دشمن په وړاندې به مقابله کوي.
د ملکي خلکو د مسلح کولو مسله روانه اونۍ امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال رابرسېره کړه او څرګنده کړه چې د افغانستان د استخباراتو اداره په کلیوالو سیمو کې خلکو ته وسلې ورکوي چې د داعش پر ضد پاڅون وکړي. د ورسپانې په باور دا پروګرام په جنو سیمو کې عملی شوی دی او اوس حکومتي چارواکي وایي چې شاید هڅې پراخې شي او له همدې لارې د طالبانو پر ضد هم استفاده وکړي. دا پروګرام د جنو افغان چارواکو په وینا ممکن د یاغیانو پر ضد د ولسمشر اشرف غنی د ستراتیژۍ یوه برخه وي، خو د وال سټریټ جرنال ورسپانې په وینا ممکن دا پروګرام خطرناک هم وي، ځکه چې په بیلابیلو سیمو کې د دغو وسلوالو کنټرول بیا اسانه نه دی. خو د ولسمشر غنی مرستیال ویان د وخان مینپال وایي چې تر اوسه چې کوم ملکیان له دولت سره په وسلواله مبارزه کې مرسته کوي هغوی په خپل سر فعالیت نشي کولی.
موږ ټول هغه کسان چې د افغانستان د نظام د دشمنانو پر خلاف باندې مقاومت کوي، جنگی دي او دري دي، هغه مو په خپل صفوفو کې او په خپل سیستم کې بسیش کړي او هلته مو تنظیم کړي دي.
د وال سټریټ جرنال ورسپانې په وینا د ملکیانو د مصالحه کولو پروګرام تیر کال د اګست په میاشت کې پیل شو چې سیمه ییز چارواکي او د لویدیز مسول کسانې څارنه کوي. بل لور ته د پوځي چارو ځینې څېړونکي په افغانستان کې د جګړې لپاره هر راز چمتووالی د حل لار نه ګڼي. جنرال غلام حسین هزاره ازادي راډیو ته وویل
جنگ د مخالفین مسلح وجل یوازنې د حل لار نه دي، نو د جنگ لاملونه باید توجه شي. دته پاکستان د مخالفین مسلح د روزنه مرکزونه د تمویل او د ترسیل هغه مسولیت غواړي لري، نو تر څو چې پاکستان په خپل همدغه کړنی ادامه ورکړي او مخالفین مسلح وروزي یا تمویل کې تشخیص کې افغانستان ته واسطه وي، نو هیڅ کله به جنگ د افغانستان په دګر کې نتیجه ورنکړي.
د افغانستان حکومت کوي ولورته د طالبانو او نورو دولت مخالفه وسلوالو پر ضد امنیتي ځواکونه پیاوړي کوي، بل لورته لا هم هیله شته چې له طالبانو سره به سولې خبرې وشي، خو دا څرګنده نه ده چې جګړو ته چمتووالی به د سولې پر احتمالي خبرو څه اغیز وکړي.
د افغانستان حکومت په وروستیو میاشتو کې په ننګرهار کې د داعش ډله تر ډیره وځپله او د راپورونو له مخې د داعش وسلوال هم چې له جګړې روغ پاتې شول شاوخوا نورو سیمو ته په شا شول. افغان حکومت غواړي له ورته جنګي ستراتیژۍ څخه د طالبانو پر ضد هم استفاده وکړي. احمد شبر د دې ستراتیژۍ پوښتنه د ولسمشر له مرستیال ویان د وخان مینپال څخه کړې چې دا څرنګه ستراتیژي د مینپال په ځواب کې وویل.
د افغانستان رئیس جمهور د مقرري له اولې ورځې ویلو شي د قوی مشروع استعمال شي دی هغه وایز له دولت سره، او په دا برخه کې د افغانستان په هر نقطه کې هیڅوک نور د دې صلاحیت نه لري شي بدون د افغان امنیتي ځواکونو له چوکاټ او اخواته د قوی استعمال وکړي. موږ ټول خلک دې ته رابولو شي د قوی مشروع استعمال یوازې له دغه منبع څخه استعمال کړي، ولی د دې ترڅنګ د افغانستان د خلکو احساساتو ته درناوی کوو چې دوی د خپلو دشمنانو په وړاندې باندې د ریډي او د غوی سره مقابله کوي، ولی بیا به هم د قوې د مشروع استعمال سرچینه یوازې د افغانستان دولت.
آیا د طالبانو پر ضد به له ولسی خلکو استفاده وشي لکه څنګه چې تاسو وایئ د یو چوکاټ په داخل کې؟
بالکل، افغانستان د خلکو احساساتو ته موږ درناوی لرو، د غوسه استقبال کوو، ولی کله چې د قوی استعمال دی هغه به یوازې د افغانستان د امنیتي قواو له درس استعمالي دي.
د افغانستان حکومت د سیو پروګرام لري چې د طالبانو پر ضد باندې خلک په امنیتي ځواکونو کې منسجم کړي.
موږ د دې مثال په جلال آباد کې لرو، کله چې څوک د داعش پر خلاف باندې پورته سوی دي هغه د افغانستان د امنیتي قواو تر کمانډې لاندې او د غوت رهبرۍ لاندې استعمال سوی دي. هیڅ ډول مستقله قوه دلته د افغانستان د امنیتي قواو له ادرسه خارجي استعمال شوی نه.
د طالبانو پر ضد به دغه ځواکونه کله منسجم شي؟
موږ هر شاته د افغانستان ټول ملت ته شرغلاست وای چې د خپل نظام سره د خپل حکومت څخه دفاع کوي، د خپل خاورې څخه دفاع کوي، ولی دفاع به یوازې د افغانستان د امنیتي قواو په چوکاټ کې کیږي.
تاسو وخت نشئ ټاکلی چې کله به ولست رجوع کوي سي د طالبانو پر ضد وسلې را وخت؟
د افغانستان جمهور رئیس هر ورځ پر ولست باندې ځخ کوي چې د افغانستان د دشمنانو پر خلاف باندې، د افغانستان د خاورې د دشمنانو پر خلاف باندې، او د افغانستان د ولست د دشمنانو پر خلاف باندې راپورته شي، ولی هغه به اول ځل د امنیتي قواو په صفوفو کې بسچکی دي، تنظیم کیږي، او بیا به ورسره د هر بل قوه خطر په وړاندې باندې مقابله کوي او د هر دشمن په وړاندې باندې مقابله کوي.
مخکې تر دې چې د جګړې موسم راورسیږي، یعنی هواوی تودی شي او وړې راورسیږي، آیا تر هغه مخکې به یو شمېر ولسی خلک په امنیتي ځواکونو کې منسجم شي د دغه پروګرام لاندې؟
بالکل، موږ پر ټول ولس باندې ځغ کړی دی شي هغه څوک چې د افغانستان د نظام پر خلاف باندې، د افغانستان د خاورې پر خلاف باندې، او د افغانستان د ولس پر خلاف باندې دریدي دغه په وړاندې باندې دی ودریدي، ولی د افغانستان د امنیتي قواو تر مشرۍ لاندې دی د دشمن پر خلاف باندې جنګیږي.
د ولس مشر مرستیال ویان دوا خان مینپالو چې د حکومت د وسلوالو مخالفانو پر ضد یوې نوې ستراتیژۍ په اړه وضاحت ورکاو. د افغانستان حکومت غواړي هغه ستراتیژي له هغې ستراتیژۍ څخه کار واخلي چې په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مؤثریت درلود، او همدا ستراتیژي غواړي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې هم وکاروي. د سهار اووه بجې او شپاړس دقیقې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. تمه چې نن به په کابل کې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب او د افغانستان د سولې د عالي شورا د غړو ترمنځ خبري وشي. په کندهار کې اوسلو 2 میلیون وسلې تیر ورځې ډایرکټ پروګرام ته وسپارل شوې. ملګري ملتونه غواړي په ننګرهار کې یو شمېر زیانمن شوي روغتونونه او ښوونځي ورغوي. د ایران ولسمشر وړاندیز کړی دی چې د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ به د لانجې د حل لپاره منځګړیتوب وکړي. د عراق پوځ د هیواد په شمال کې له داعش څخه د موصول ښار د نیولو لپاره عملیاتو ته چمتو شوی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي جنګي الوتکې د سوریې حلب ښار ته څیرمه له القاهره سره تړلې ډله جبهة النصره په نښه کړې ده. ترکمنستان یو قانون تصویب کړ چې له مخې باید هر هغه څوک چې واده کوي مخکې تر واده د ایچ آی وی معاینه وکړي. ازادي رادیو اوري او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. مللای بشیر ته بغښ شو.
د ډیپلوماټ مجلې د نن ورځې په کڼه کې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې د یو تروریستي ډلې سره د سولې خبرې اسانه کار نه دی. مقاله لیکي چې هغه حکومتونه چې د خلکو پر رایو انتخاب سوي وي په اخلاقي لحاظ دا خبر ورته ګران وي چې له داسې ډلو سره خبرې وکړي چې لاسونه د خلکو په وینو لړلې وي او تروریستي فعالیتونه یې تر سره کړي وي. مقاله لیکي چې تر هغه شیبه رسیدل چې دواړه مخالف لوري موافقه وکړي کلونه زیار او کار غواړي چې شایي بهرنیان نور باندې ونه پوهیږي. ډیپلوماټ مجلې لیکلی چې تر دې مخکې چې د سولې موافقه وسی یو شمیر نورې موافقې باید وسی چې پکې د مذاکراتو وړاندې موافقې، منځمهاله موافقې، د خبرو د چوکاټ موافقې او د پلي کولو موافقې شامل دي. مقاله لیکي چې د افغانستان امنیت اوس هم له ګڼ شمیر ګواښونو سره مخامخ دی او سخت دریځ او جهادیان د دغه هیواد سولې ته خطر پېښوي. مقاله لیکي چې د کابل حکومت غواړي طالبان خپل حمله باندې کړي که غواړي سوله وسی. د افغانستان حکومت بل مهمه غوښتنه دا ده چې طالبان باید د اسلامي امارت نوم کارول پرېږدي. بل لوري ته د یو شمیر طالبان غوښتنه دا ده چې یو شمیر طالبان باید له تور لیست و ایستل سي، بندیان راخوش سي او د دوی شتمنۍ باید کنګل نسي. مقاله وایي چې داسې ښکاري افغان حکومت په سولېزه توګه جګړې ته د پایټک ایښودلو لپاره کوم پلان نه لري. پر دې هر څه سربیره په اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو برخو کې د افغانانو نارضایتي لا ستونزې زیاتې کړې دي. مقاله لیکي چې عامه ذهنیت داسې دی چې پاکستان د سولې په بهر کې لوی ونډه لرلای شي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پر طالبانو د پاکستان نفوذ منلی وو او ویلي وو چې پاکستان پر طالبانو نفوذ لري ځکه چې د طالبانو مشرتابه په پاکستان کې دی او هلته روغتیایي اسانتیاوې ترلاسه کوي. مقاله وایي چې پاکستان اوس هم په افغانستان کې بې ثباتي تلمن وهي ځکه چې د پاکستان پوځ د تروریزم پر ضد انتخابي مبارزه کوي. مقاله لیکي چې که د طالبانو اکثریت مشرتابه د ولسمشر غنی له حکومت سره د سولې موافقه ونه کړي د پاکستان اعتبار له خطر سره مخامخ کیږي. اسلام آباد به د واشنگتن او کابل له خوا تر سخت فشار لاندې سي چې په پاکستان کې د افغان طالبانو پر ضد عملیات وکړي. نیویورک ټایمز بیا د طالبانو د خپل منځین شتو او مخالفتونو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې نیویورک ټایمز لیکي چې تر څو میاشتو مخالفتونو وروسته د طالبانو نوی مشر د پخوانی مشر مولا محمد عمر غرور او زوی ته په دې ډله کې لوړې چوکۍ ورکړې دي. مقاله لیکي چې دواړه د مولا عمر زوی مولا یعقوب او ورور یې مولا عبدالمنان مخکې د طالبانو د مشر په توګه د مولا محمد اختر منصور له ټاکل کېدو سره مخالف وو. نور طالب مشرانو پر مولا منصور تور پورې کړی وو چې د مولا محمد عمر د مړینې خبر یې تر دوو کلونو پورې پټ ساتلی وو او غوښتل یې پر طالبانو خپل تسلط زیات کړي. مقاله لیکي چې پر مولا منصور له انتقاد وروسته مولا منان او مولا یعقوب څو میاشتې چپات شول. تیر کال د مولا منصور د عبدالله په نامه د طالبانو یو مشر چې د مولا اختر منصور مشري یې نه قبلوله په زابل کې له خپلو کسانو سره یو ځای د درنې نښتې په پایله کې ووجل سو. مقاله لیکي چې د طالبانو د جلاسوي ډلې یو بل مشر مولا رسول د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځ لخوا بندي سوی دی. مقاله د مولا رسول د ویاند مولا عبدالمنان نیازی له خلیل کلی چې د مولا منصور کسان په هلمند کې جلاسوي طالبان په نقشه کوي.
ازادي راډیو اورید سهار وبجې او یوشت دقیقې دي. د خوست چارواکي په سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې د دښمن د وسلو د لوی زیرمې د نیولو خبر ورکوي. تفصیل د نجیب الله خیل پر پورته.
د چهارشنبه ورځ ناوخته خوست والي حکم خان حبيبي آزادۍ راډیو ته وویل چې د ملي امنیت او ملي پولیسو منصوبینو په خپلو ګډو عملیاتو کې د تریزی او علیشیر ولسوالۍ د چرګوټي په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو د نویو وسلو یو زیرمتون نیولی او د زیرمتون دوه ساتونکي هم لاس پلاس نیول شوي دي. خوست والي زیاتوي چې په نیول شوو وسلو کې څلور اویا میله کاغذ پیش تفنګچي او دیرش میله ګریسبان کلاشنکوفونه هم موجود دي.
د چرګوټي په منطقه کې د وسلو او د مهماتو یو ډیر لوی زیرمتون یا ډیپونی ولسوی دسی. دغه ډیپو کې کوم مواد لاسته راغلی هغه څلور اویا میله پنچی دسی امانن ستاسي په مخ کې کې خودلی سوی دي. دیرش میله کلاشنکوفونه دسی ګریس باندې د کلاشنکوفو او د توفانچو درې زره فایر مرمۍ دي. یو اراده انکوچ موټر ده د دوی سره نظامی دریشی نیولې سوی دي او له دغه مهماتو سره بل پیل د دښمن دوه نفره دستگیر سوی دي.
خو سوالي حکم خان حبيبي وړاندې وای چې د زیرمتون له دوه کسانو سربیره پنځه کسان نور وسوال هم د ویجاړون کو عملو په تور لاس پلاس نیول شوی دي.
درې تنه ماین گزاران هم نیول سوی دي. ترڅنګ یو نفر بل پیل د انفجاري موادو سره نیولې سوی ده او یو تن هم په مسلحانه برید کې د صبروی پولیسو سوالي کې نیول سوی چې دوی ټول د قانون منګولو ته وسپارل شو.
بلخوا خوست امنیه قمندان مل پاسوال فزرا غیرت وایي چې په یاد ولایت کې د امنیتي او کشفي ادارو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ وخه فضا شتون لري او دولت په هر سیمه کې ګډ عملیات اجرا کوي.
مونږ د خوست په ولایت کې ملي امنیت ملي اردو ملي پولیس ښه همغږي لرو. خلکو ته ډاډ ورکو ان شاء الله تعالی هر هغه څوک چې د خوست خلکو ته ګواښ وي خوست خلکو ته د امنیتي راولي مونږ بیا هم ډاډ ورکو چې د خلکو په خدمت کې وو.
د یادونه ورده افغان ځواکونو یو نیمه میاشت وړاندې هم په ګډو عملیاتو کې چې د یاد ولایت په شمالي او شمال لویدیځ سیمو کې ترسره شوی وو او کسان د وسلوالو سره د لاس لرلو په تور نیولي ول. په یاد عملیاتو کې هم د وسلوالو یو وزیر باندې وشي و چې لسګونه میله سپکې او درنې وستې د افغان ځواکونو لاسته ورغلي وي.
به هم په سیمه کې تم کېږو. د خوست په څنګلوري پکتیا ولایت کې د پکتیا چارواکي وایي چې د وسلو ګرځولو ټول هغه جوازونه لغوه کړي دي چې د سیمه ییزو ادارو لخوا خلکو ته توزیع شوي دي او که څوک له دې وروسته د وسلو ګرځولو لپاره جواز اخلي باید د افغانستان د کورنیو چارو له وزارت څخه واخلي. تفصیل د داود تپان پر راپورټ کې.
دا پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې د امنیت شورا د پریکړې پر اساس یې د صلاح هغه کارتونه لغو او باطل اعلان کړی دي چې په خوا د ولایتي امنیتي چارواکو له خوا ځینو کسانو ته د ځان ساتنې په موخه ورکړل شوی وو. د پکتیا والی وایي نقیب احمد اتل ازادۍ رادیو ته په خبرو کې وویل چې د سویل ختیځ زون امنیتي چارواکو پکتیا والی ولسوالانو په شریکه ناسته کې پریکړه وکړه چې له دې وروسته څوک نشي کولای له ځان سره صلاح وګرځوي. د ده په خبره د صلاح ټول هغه اسناد چې د ولایتي اداري چارواکو له لوري سیاسیونو مخورو خلکو ته ورکړل شوی لغوه او باطل اعلان شوی دي. نو موړی دا هم وایي چې کچیرته څوک غواړي صلاح وګرځوي د کورنیو چارو وزارت څخه د صلاح لپاره نوي جوازونه ترلاسه کړي او په ولایت کې څوک نشي کولای چې د صلاح جواز توزیع کړي.
هر څوک چې له دې وروسته د وسلې ګرځولو کار تخلي نو هغه به د کورنیو چارو وزارت لخوا هغوی ته اجازه ورکول کیږي یا امر ورکول کیږي. نو په خپل سر باندې د ولسوالۍ امنیه قومندان ولسوال او همداراز نور امنیتی مسولین یا اړوند چارواکي نشي کولای چې چاته د وسلې ګرځولو جواز یا کارت ورکړي. نو له دې وروسته هغه وسلې چې دلته خلکو سره وي کارتونه لرل هغه لغوه اعلان.
دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا په مرکز ولسوالیو کې امنیه قمندانانو ولسوالانو خلکو ته د سلا ګرځولو جوازونه توزیع کړي وو، چې د چارو کارپانو په خبره د سلا توزیع ادرس باید یو شي او د امنیتي مسولینو د دې پریکړې ملاتړ کوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران د خپلو دوو ګاونډیانو ارمنستان او آذربایجان ترمنځ وروستیو سرحدي شخړو ته اندېښمن دی او دا ویره لري چې ترورستان به ګټه ترې واخلي. د ایران ولسمشر د دغې اندېښنې د پای ته رسېدو لپاره د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف او د ارمنستان له ولسمشر سرج سرکسیان سره خبرې وکړې. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وړاندیز کړی دی چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ به د ناګورنو قرباغ د لانجې د حل لپاره منځګړیتوب وکړي. روحانی تیر ورځ د اشمنه د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف او د ارمنستان له جمهور رئیس سرج سرکسیان سره د ټلیفون له لارې وکړه. د ایران ایرنا خبری آژانس د ولسمشر روحانی په وینا خبر ورکوي چې وای تهران چمتو دی چې له هر هغې وسیلې چې په واک یې ده ګټه پورته کړي تر څو د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجه په سوله ییز ډول هواره شي. په ورته وخت کې د ایران ولسمشر خپلو آذری او ارمنی سیالانو ته ویلي دي چې د نوي اوربند د ساتنې په برخه کې به مرسته وکړي او ایران به دا اوربند له نشتې وڅاري تر څو د دواړو هیوادو پوله خوندي شي. حسن روحانی خبرداري ورکړ چې ترورستان کولی شي چې د سیمه له شخړو ګټه پورته کړي. د ایران د ولسمشر په وینا دا خبرونه خبره شوې دي چې سیمه لستر کړکېچ سره مخامخ ده چې تر هاګر او د هغوی خواخوږي هڅې کوي دا ستونزې پراخي کړي. د ارمنستان او آذربایجان د بیلتون غشتونکو ترمنځ نږدې اونۍ مخکې په ناګورنو قرباغ کې نشتې پیل شوې، خو دواړو لوریو د سیشنبې په ورځ سره وکړه چې اوربند وکړي. که څه هم ایران د دې ستونزې د هواري لپاره د هر راز مرستو ژمنه کړې ده، خو ایرانی کارپوه تورج عطابکی وایي چې د ناګورنو قرباغ لانجه ساده نه ده او که په دې برخه کې خبرې پیل شي هغه ته هم باید ډېره هیله ونه لرو. دا خبرې له تیرو شلو کلونو راهیسې کله د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب، کله د منسک د ډلې له لوري او کله هم د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان لخوا ترسره شوې دي او نتیجې ته نه دي سره رسیدلي، ځکه چې له دواړو لوریو د داسې څه وړاندیز نه کیږي چې حل لاره ترې پیدا شي. د همدې لپاره د شوروي اتحاد له ماتېدو وروسته دا یو کنګل شوی غوندي بحران دی. ایران چې په شمال لویدیځ برخه کې له آذربایجان او ارمنستان سره پوله لري، د ناګورنو قرباغ په سیمه کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه لري، نو هڅې یې پیل کړي دي چې د اوس لپاره اوربنټینګ شي او د سولې لپاره لاره چاره ولټول شي.
د ژوند رنگونه
تاسو مخکل نوم راته وایست؟
زمانم نوید نایاب ده.
څه کاروبار کوئ؟
دکان کې یم شاګرد.
دې ترڅنګ چې شاګرد نور څه مسؤلیت لري درس وایي؟
او لسم صف کې ما او از کور کې غټ زیما رو غټ زیما ټول فامیل دما په دوش کې ده.
څنګه مثلا تنظیم کړی چې هم د دکان کې شاګرد یو کوئ هم درس ته رسیدګي کوئ؟
ځکه چې زه جمع کراغل ما دلته دې ته خبرو کدي سره نو تر کار مو کاغه ته وایم چې ماته ویلې وې سیده بیا مکتب شروع شل 10 بجې 9 بجې بیا ته مو مکتب ته لاش دلته بیا راشي.
ها دلته چې دکان کې کنه شاګرد دې ته کوم کوم د کارونه کوي هغه مشخص چې ستاسو لپاره مربوط دي کوم کارونه دي؟
زمنګ سبا چې رزي ورکړ بندونه پکې بیا شي هغه رس مشتری هغه ته لباس ورته خوده د ګان شیم سایز ورته ورکړ مونږ ته زه ګودام دوته شګان شان ورته ورو سایز ورکیو غټي ښه ورته ورو ګم نو تاسو بیا سبا تقریبا شپږ بیا 8 بجې 9 بجې به زه کور ته شپې 8 بجې دلته راځم سبا.
د څنګه د کاروبار نه راځي خوشاله نور همکاران در سره
او بخصه بخصه تم تیر د خدمت مشتریانو خود اخلاق ټول خسته چې صاحب ټول خدي
تاسو کوشش کوئ چې مثلا نه کنه د دکانداري دي خود غدي بازاریابي طریقه ډیره مهمه ده چې سړی مشتری جلب کی خرابې ورسره وکي تاسو تمره دی او دکاندار په صفات مثلا دوی سره خرابې کوي چې دوی بیا راشي تاسو مشتریان شي.
او تجربه د زکه چې د تجربه ملاره ما مشتری د خزله به تر سره کوم شي کوم چې خصه خو زه تا کوم هغه به مونږ راځي د وخت هر څه چې راځي به پختنه کې نوي چیرته ده بیا زور څنګه زما خپل سر وضعیت کوم ډیر ښه سره چې کوشش کوم.
دکان کې کار کوي تاسو سره ته ما خمد ته کار کوي څنګه دا غایت چې تر لاسه کوي بس کیږي مو تاسو چې کورنۍ سرپرستی په تاسو ده؟
او شکر بس تقریبا مشر مونږ تشبک زره وزره معاش ورکې دی باندې شکر بس بیا فامیلم تقریبا سلور نفر استو کیګم
خیر آینده کې څه آمدګی لري چې تصمیم لري چې درس مو خلاص ک څه کار شي یا کومرشته مو تروسه خوخه کړی ده
و زما دې خوخه کې د انجینری ده فارمسي ده ټکنالوژي اقتصاد دا شرم دې خوخه کې آینده کې مخور خیر فارمسي څه کې دې خوخه کې لیم انګلیسي مې زده سروج شپ مې زده درې پښتو هندي انګلیسي چې به مې زده دې خدي
او زه خوشاله لړې
مې خیر سمونه تاسو نه هم چنه
دا و د ژوند رنگونه په همدې سره د خبری مجله هم پاتره سی خود ازادي راډیو خبرونه دوام